په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په روانو نامنیو کې مرګ ژوبلا وختی ده. د شنبه په ورځ په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویلي د ولسي جرګې د کوچیانو حوزوي یو وکیل زرګونه جریبه مځکه غصب کړې ده. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم تاسو ته رادیو دا خبرونه به لا وسنه د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړي. پکې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه مولرو خو پیل خبرونه کو فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه شي. د پاکستان په شمال ویدیت قبایلي سیمو کې نن سهار له سختو امنیتي تدابیرو سره ایالتي انتخابات پیل شول او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرش ورځو کې تر 600 ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله 200 ملکیان وژل شوي او تر 300 ډېر په افغانستان کې ټپیان دي. ښاغلي تسل زیاته کړه
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی. تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بې ګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنی که جګړه دا رقم روانه وي دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي دا به ډېر بد عواقب ولري. مست بشپړه توګه باندې دغه تیر شي غند و چرات کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
لا هم په افغانستان کې د امنیتي پیښو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي دي چې د جګړې شکل خووي د شمیرې د ډیرې دوپړه پر یو بل چوي. شاوخوا دوی ونې د مخه په دوحه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو سطح صفر ته رسوي. د پکتیکا امنی قماندانۍ په دې ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغې قماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن شنبه رسنیو ته وویل چې طالبانو پرون مازدیګر داسې مهال د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې وژل شول چې د همدې ولسوالۍ امنیه قماندان دریا خان تلاش ته کمین نیولی و.
د دوی برید په شاو وطن بول شو همدارز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. په کوم پنهخته کې درې وسلوال وژل شوی دی. پنهخته کې د پولیسو یو وراده کورولا ډوله موټر تخریب شوی دی. ولی خوشبختانه پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښته.
د شغلی آریان په خبره په دې نشته کې یو طالب ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو تر څه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په شمال ویدیس قبایلی سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اوه قبایلی سیمې چې تیر کال د خبر پښتونخوا سره یو ځای سو په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهد دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي به په دې انتخاباتو کې رای وکړي. نږدې 3 میلیونه وګړي په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایالتي انتخاباتو د دفتر یو وایان سهیل خان وویل چې په دې ټاکنو کې د 1400 څوکیو لپاره 215 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوی یې ښځې دي. پاکستان ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې دغه قبایلي سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ډلو څخه پاکې کړې دي، خو لا هم همدا سیمه کله ناکله د بریدونو شاهده وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي په ټولو 1890 رای مرکزونو کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیره ورځ په هورموز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر 3 پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي. نوموړی زیاتوي چې بریتانیا به د خپلې کښتۍ خوندیتوب ډاډمن کړي. ښاغلی هانت د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې هېواد یې تر پوځي انتخاب پر ډیپلوماسۍ ډېر تمرکز کوي.
ما در صدد گزینه‌های نظامی نیستیم. ما در جستجوی یک راه دیپلماتیک هستیم تا این وضعیت حل شود. این را واضح می‌گوییم که این وضعیت باید حل شود. آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج کاملاً ضروری است. اگر این آزادی محدود شود، ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. بنابراین این به نفعشان است که این وضعیت را به زودی ممکن حل کنند.
د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او جرمني هم د ایران د اقدام غندلی دی. د ایران سپایي پاسداران انقلاب ویلي چې دغه برتانوي کشتۍ په نړیوالو سمندري مقرراتو د نه مراتل له کبله په هرمز تنګي کې نیول سوې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د ایراني چارواکو له قبله راپور ورکړی چې دغه کشتۍ نن سهار له یوې کب نیونکې ایراني کشتۍ سره ټکر کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیسټمونه له مخکې رسېدلي دي. د خبرونو
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله موندلای شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې په بیلابیلو پیښو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې په افغانستان کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
زنګ زدم ګوشیم اوکی نکردم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفتی مهاد
دا شپږویشت کلنه حلیمه ده چې د خپل ټپي زوی سر ته ناسته ده. اوښکې تویوي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پانتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو مخکې تر ازموینې چاودنې زوی او میړه چې له ده سره په سفر کې ملګري وه ټپي کړل. پرې رپورټ لرو. دا به له یو کارپو سره وڅېړو چې ولې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په داسې حال کې زیاته شوې چې ښکېلې خواوې په وروستیو کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې په دې سلا شوې چې د ملکي مرګ ژوبلې سطحه به راکموي. کبیر رنجبر راسره د دې موضوع په بېلابېلو اړخونو غږېدلی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په اونیزو پروګرامونو کې دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ یو همدارنګه حقیقت څه دی له یاده مه باسئ. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په نامنیو کې مرګ ژوبل اوښتی. دا د ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه میاشت کې 200 ملکي وګړي وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې یوه خونړۍ میاشت وه او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی. د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي ناوړه پایلې به ولري.
ډېر جګ سوه دي، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیر غند و چې هغه کې ملکي خلک په عملیاتو کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیاتو کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حمله وکړه چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر جوړ وخت دی. دغه شان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او رزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات اوختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کمواله په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسولیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتای نیروی
هغه وای په ډیرو کم مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختي. د غستونز ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب له کچا صفر ته راښکته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لومړیتوبونو کې ځای لري
او در اولویت برنامه‌های ما قرار داره.
وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوب له پاړه څنه وایي، خو دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د رمضان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوب له کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کومولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي.
و موریدل چې د چنګاغ یا سرطان میاش د ملکی تلفاتو له کبله یوه مرګونې او خونړۍ میاشت وه، او په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا میاشت لا هم پای ته نه ده رسېدلې. نن 9 تاریخ دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه پرله پسې چاودنې، یوه په کندهار کې او بله هم په کابل پوهنتون کې، د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې سبب شوه. زما همکارا ناجیه صافی د شپږویشت کلنې حلیمې سره غږېدلې ده. دا د خپل ټپي زوی سره د کابل په یو روغتون کې ده. هغه له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه، څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې دا ازموینه ورکړي، یوې زورورې چاودنې د هغې زوی او میړه چې له دې سره یو ځای راغلي وو ټپي کړل. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي وو او 3 نور ټپیان وو. دا رپورټ اورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
زنګ زدم ګوشي مې اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه من.
حلیمه نومیگی، شپک وشکال عمر لری او د واده سمره یو 15 کلن زوی دی چه هغه هم په چودنه کې سخت ټپی شوی. دا لگن و ارمان نسر له تخار ولایت څخه کابل تراغلی و، چو د کابل پوهنتون د قضا د ستاش پازموینه کې برخه وخلی. خو وای چودنه د دی ټول ارمانونه له خاور سره یو کړل.
از بسط ارمان و روزو امیدی که داشتم، این چند سالی که آمادگی استاج داشتم،
لردی رو هیلو او ارمانو نسر رغلم. تو کلمه دغی از موین تا چمتوال اینی ولی و او تر چولو لوی هیل می داوه چه قضا بخی تراشم، خپل وطن تا خدمت کنم. خو مخی ترده چه از موین ورکرم چاوده نوشوه.
سری پارچه امتحان برشینم که صدای بجار آمد.
د حلیمه میړه او زوی له پوهنتون څخه بهر د دې د ازموینې پای ته انتظار و. خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه، ورځ وربندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنگ زدم شوهرم با پسرم ده.
هماغه شیبه می میړه ته تلیفون وکړ. غږی ډیر زړه بوږنوونکی و. می ویل چې زوی می ټپي شوی، نو زه ختم شوم. زوی می 15 کلن دی.
بچګه کوم 5 کال است.
د حلیمې زوی حشام دا مهال د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی، او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلی دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش ما است که
در قضا از ما یوازنه غوښتنه دا چې ما روحی او جسمی زیان لیدلی دی، دوه عزیزان می چپیاندي، حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم، دلته مسافره یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي.
د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجموع کې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پیښه رامنځته شوه چې موږ هم پرې متاسفه یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره وو، د امتحاناتو د کمیټې سره وو.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړو زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
په کابل کې د کابل پوهنتون په یو دروازه کې د وروستي چاودنې د یوې قرباني شوې کورنۍ سره مو د دې کورنۍ له میرمنې سره مو مرکه واوریده. د حلیمه نومې ده او له تخار ولایت نه راغلې وه چې په کابل کې د قضا د ستاژ امتحان ورکړي، خو چاودنې د دې سره راغلې او 15 کلن زوی او همدارنګه خاوندې ټپي کړل. تر دې مخکې مو رپورټ درلود چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ملکی مرګ ژوبلې کچا لوړه شوې ده او یوازې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته په چاودنو، بریدونو، ځانمرګو حملو او بمباریو کې تلفات اوښتي دي. زما همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره دا موضوع څېړلې او په سر کې ترې پوښتلی چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې دواړه لوري د ملکی تلفاتو په کمولو ټینګار کوي ملکی تلفات زیات شوي.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط فقط دواړه خواوې غواړي چې خپل په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي. خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکی وګړي خورا ډېر په کې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته اقل په مذاکراتو کې دي یو پر لاسو لري او یو قوي موضوع نه دوی خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنې مزور عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې 3-4 حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاص شوي دي، هغوی نه نجات پیدا کړی. پر خلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه دي د ادارې او د نفوذ پراخه کړې دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دې په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي. هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي. هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات دي د ملکي وګړو.
رنجبر صاحب، داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي د راکمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې حالت جګړې و نه کړي، ولې ور باندې عمل و نه سه؟
نو عمل خپل پر لورای معلومه چې عمل پې نه کیږي، د لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی پلی کېدل یې نشته. تر دې چې اراده نه وي، اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه، دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور ور باندې شي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجندا د خبرو د خاغیر خلیجات له طالبانو سره شي.
افغان حقوق پو او د افغانستان د ولسی جرګې پوخانه غړی کبیر رنجبر و چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په بیلابیلو اړخونو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ورسکان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتوي چې دوی ته حقونه نه دي ورکړي او دوی له دولتي خدماتو بي برخې دي. دوی وایي دوی له 200 زرو زیات کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسېږي، خو دوی ته ورکول کېدونکي دولتي خدمات، روغتیا، خونځي او نور په هیڅ حساب دي. په موضوع به د اوروزګان له مرکز ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت راسته ولې ریپورت وبرو.
د دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه شمال لویدیځ طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتره کې پرته یو بانفضه لرونکې ولسوالۍ ده چې د هلمند د کجکي او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي پر مرکزي او ولایتي ادارې تور پورې کوي چې ګڼې ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې زرګونه خلک یې له روغتیایي خدماتو د بیا رغونې له کارونو او دغه راز زرګونه ماشومان یې له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخورو محمد نعیم کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نفوس یو. زموږ د شفاخانې ته د 15 زرو دواره کوي. د دې مو دغه ایا ماجد په ماجد تاش پنجرې ګرځېدلو چې اولادونه مراواس یو هغه کفایت ریاست معرف نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې زموږ تم باید د ملي تړون راکړي. دلته معارضې وشان راستولې دي. دا موږ دغه خپل د راوتی خپل حقوق د ټولو غواړو.
هلته په یوه سنګر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي. اما موږ د مرکزي دولت په ځای د خلاصو یو سمایوسو یو. موږ ته د یوې سلام خدای رسېدګي دی کړې نه ده.
دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول د دولت سلام کار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجي محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرې درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه قوي سي نو یاد لاره به امن سي. دی وایي دغه قرارګاه له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلا بنده کړې او محاصره کړې ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ په سره اخیستو هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه د ملي اردو د ملي پولیسو هغه مشره د ډیر سخت د سکوتو د حالت سره مخ ته. موږ همدغه مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چتو قرارګاه سکوتو کې د ولسوالۍ سکوت څخه حتی روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دا دي چې خپل حق او حقوق دې ورکړي او په سیمه کې دي د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې فرضای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیایي پروژې ورته پلي کړي. دا اوروزګان والی محمد شفیق اسدلا سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لار خلاص او امن کړي او وروسته په یادو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې فلې کړي.
موږ د چتو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاوه. هغه اهمیت د چتو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې ترڅو د چتو د تقویې سي دا کېم دا او د هغه سکوت ونکي. ولنه موږ د لارو د خلاصون وو مرکز لرو د لارو د رغولو خاص لرو نو په خپل وخت زمان ان شاء الله ټول کارونه کې.
د یادونې وړ دی چې نه یوازې دهراوت ولسوالۍ ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې د دولت له هر ډول نعمته بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویل یې د ولسي جرګې د کوچیانو د حوزې یو وکیل یې زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې. حبیب رحمان تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
دا په غزنی کې د خشک کلای قاضی سنجدک او کلای جو سیمو لسګونه تنه مظاهره چانو ژغ دی چې وایي د ولسي جرګې د کوچیانو حوزې وکیل ننګیالي کوچی او د هغه پلار یې شخصي مځکې غصب کړې دي. دی د غازی امان الله خان څلور لارې تر څنګ د یو لاریون په شکل سره راټول شوي وو او د خپلې مځکې د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. دی وایي دغه مځکې د غزنی ښار لویدیځ لور ته د کلای قاضی خشک او کډوالو ښارګو ترڅنګ پرتی دي چې یادو کسانو غصب کړي او درګرده یې پسې پلوري. هغه غوښتنه کوله چې دولت ننګیالی کوچی او د هغه پلار ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې څخه د حاجي غلام سخي په نوم یو تن رسنیو ته وویل
موږ مځکې دي 2-300 کاله کې چې موږ دلته میشت یو. دوی دا 50 کاله نه کې چې راغلي دي. دلته د 3-4 کلو مځکه له دې شارکه د مهاجرینو شروع دی لګیا دی خرڅوي او خوري خلکو ته رشوتونه ورکوي.
حاجی ظاهر چې ځان د ننګیالي کوچې تر معرفي کوي خبریالانو ته وویل کئ محلې دا رغم ونه خوري په کابل کې به په اعتراضونو لاس پورې کړي.
که د موږ دلته غزنی ولایت وانوري دا مقام وانوري موږ ځو پارلمان ته ځو رئیس جمهور ته ځو وزارت داخله ته ځو بلاخره چې وګورم څه وانوري خپل ځانونه ولادی تیغ تر تیغ وکاږو که یا حکومت را نږدې سي موږ پټې ته یادغه غازي.
بل لور ته بیا د ولسي جرګې غړی ننګیالی کوچی د دغه اعتراض کوونکو اعتراض د دوی بدنامه ول بولي. ازادي راډیو ته یې وویل که دغه خلک اعتراض لري چې دا مځکې د دوی شخصي ملکیت دی نو هغه یې د اسناد عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي تر څو ثابته سي چې مځکې د چا دي. که څه هم چې دغه کسان وایي چې دوی دولت ته مراجعه کړي او ږغ یې نه دی اورېدل سوی خو د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کسانو هیڅ ډول اړیکه نه ده ټینګه کړې تر څو دولت ورسره د مځکې د غصب په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوی له بده مرغه چې عملا ولایت مقام مراجعه نه ده کړې او نورو عدلي او قضایي اړوند ارګانونو ته هم دوی مراجعه نه ده کړې او کیچیر مراجعه کړې وي نو ښه خبره به دا وه چې دوی هغه خپل اسناد او مکتوبونه یا شی هم ښودلي وای چې یعنې اقدام نه دی پرې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې مدني فعالان وایي په دغه ځای کې ډیری غاصبینو او زورواکو زرګونه جلې په دولتي او شخصي مځکې غصب کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي د تیر کال میزان څخه را په دې خوا دغلته د یو روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي کوم مزدورانو چې په کار کړی هغوی ته هم ساختماني شرکت د کار مزد نه دی ورکړی. په افغانستان کې د بیا رغونې داسې ګڼې پروژې دا ډول ساختماني شرکتونو ته سپارل شوي دي چې هغوی یا نیمګړې پرېښي او یا یې په خراب کیفیت بشپړې کړي دي. روحلان وري تفصیل لري.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به د تناړ کېږي چې ناروغان د درملین د پاره سدآباد یا جلال آباد ته ورسوي. خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي دوی ناهیلي شوي دي.
ام سکار پاروشکان دې میزان نه بند تر اوسه پورې شروع نه دی او خلکو واقعا په مشکلاتو کې دي چې غواړي چې یو صحي مجهز روغتون نه لري نو خپله مشکل دي. یو کوټه دې خوا ته کرایه کې نیولې ده بل خوا ته ډېر په مشکلو دي ګرمۍ کې خاص کر ته وګوره. دا
مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دي ورکړي.
درې شپېته فیصده کار یې د وزارت چې کوم هیئت راغلی هغې ورته تصدیق کړی دی. دوی دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نورو خلکو ته ټیکهدارانو ته هغې خلکو کارونه کړي دي هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت پیسې سل دې خلکو ته پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل یې کار بند کړی کار او دا مسله تر ادارې امور پورې هم رسېدلې. هلته ادارې امور ته هم غوښتې دي وزارت ته هم غوښتې څو څو ځلې خو عملاً بس کار نشته.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. انشاءالله کوشش کوو چې څه کالي تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد کړی دی چې عاجل کار شروع کړي او په هیڅ صورت دې ته نه پرېږدو چې دغه کار کې سستي او کوتاهي وکړي او دغه کوم وخت چې کوتاهي کړې دی د هغې په مورد کې هم ټول ارګانونه خبر دي او کافي فشار ورباندې وارد شوی. تر نه نویم کال شروع پورې هغوی وخت لري.
په یاد روغتون څه کم 200 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې د چارواکو په وینا په کې به د ناروغانو لپاره 50 بستره او نورې اسانتیاوې رامنځته شي. په اکثرو ولایتونو کې چارواکي همدا ګیله کوي چې ساختماني شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه کیږي او هغوی سره رابطې لري چې ډیری وختونه د ولایتي ادارې څارنې ته هم ارزښت نه ورکوي او همدا وجه ده چې د شرکتونو څښتنان د وزیرانو او په کابل کې د ناستو چارواکو په ډاډ ساختماني کارونه د پروپوزل پرته په خپل خوخه تر سره کوي او کله کله داسې هم کیږي چې د آبادې پیسې له وخت وړاندې له حکومت او مرستندوی ادارو ترلاسه کړي او کارونه په نمایي کې پریږدي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته د خبرونو وخت دی. فرایبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرشو ورځو کې تر شپږ سوه ډېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله دوه سوه ملکیان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر په افغانستان کې ټپیان شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر له افغانستان سره د خپلو پوځي همکاریو د دوام خبره کړې ده. جنرال کینټ مکنزی کابل ته په خپل سفر کې نن شنبه د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په سپیدار ماڼۍ کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو پر پرمختګونو خبرې وکړې. د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې چې له افغانستان سره پر پولې پرتې دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اووه قبایلي سیمې چې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوې په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهدې دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي په دې انتخاباتو کې رای کاروي. په دې ټاکنو کې د شپږسو څوکیو لپاره دوه سوه پنځه اتیا کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوه یې ښځې دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یوه خطرناکه لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تېره ورځ په هرمز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر شلمه پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په ولایتونو کې د چیلنج کپ کرکټ سیالۍ په لړ کې هرات لوبډلې کونړ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو برخې مسؤل جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ څلور ورځې وړاندې پیل شوې او سبا به ختمې شي.
د هرات او د کونړ لوبډلې نن سره په کندوز کې سیالي درلودله په کرکټ سیالۍ کې او د هرات لوبډله چې کونړ لوبډلې ته ماته ورکړي او خپل کرکټ وان ته لاره پیدا کړه.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره په دغو سیالیو کې دولس لوبډلو په څلورو ګروپونو کې ګډون کړی دی. د افغانستان د آشیارا کاراتا فدراسیون وایي ټاکل شوی چې د افغان روزونکو یوه پنځلس کسیزه ډله جاپان ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روزونکو د سفر هدف د آشیارا کاراتا په نړیوال سیمینار کې ګډون دی.
ایران امارتیها په تاریخ اول اسد وارد کابل میشن و در اینجا تحت قرنطینه قرار میگیرن. بعد از آمادگی لازم به تاریخ 2 اگست به خیر بدون واقعی عاصم جاپان میشن.
ښاغلی غروب وایي دغه ډله به تر سیمینار او هیواد ته تر رسنیدو وروسته به د آشیارا کاراتا ملي لوبډلې په ظرفیت جوړونې کار وکړي او د نړۍ د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې د ایران والیبال لوبډلې له روسي لوبډلې مات وخوړه. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د معلوماتو تر مخې دا سیالۍ چې په بحرین کې جوړې شوې وې روسیې ایران ته درې د دوه پر وړاندې د نتیجې په ترلاسه کولو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې روسیې نهه پنځوس امتیازه له حملې، دیارلس امتیازه له مستقیم دفاع او څلور دېرش امتیازه د ایران لوبډلې له تېروتنو ترلاسه کړل.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت سره پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه لا یاد مو باسي.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلي عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي، مشکلات په څه کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر درس
غواړم. لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل په څه کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و او موږ نن پورې متاسفانه د خپل روان دي. او زمنان پارلمان دیر به نوخت افتتاح شو یا رسمی کاری پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخل د نگان بعد سلسوم ده هود اش پلسوم ده هود بعد د افتتاح شوی د جمهور د خوانه اول دا شی څو وخت دوه میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیو چې پاره کې تاسو شاهد وشه کوم از جنجالونه حکومت مشکلات په پارلمان کې وجود د دوه دلی منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسی مشکلات تر ډیره
مالی شایدی مانس کی مالی بشد کی دخیلی خوزه د مالی پکل د سند
ولی ویل کی چې میلیونونه ډالر هکته پورته سی وی
دا شی ما موریدل
دا ولسی چې په تشنابونو کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې سند نلر نشم کولای چې د خبره رد یا
تاسو نه درسته دی د پیسې
خوشبختانه در توشه په دې سو کولونه د جرأت چانه دي چې ما ته پیسې هغه کی پیشکش کی ما ته راکی نو دا خبرشته دا خبر عبد الشوی هم مگر زیاتره دا رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان د اعتباری
من نور خلکو چې دوی د لری شید میدان نه اون بعد دوم درین درین دور دا ځان کاندیدان گو نو دا مشکل
اوس په هیئت اداری د کمیسیونونو کې هم همدغه مسائل دی آی سیاسی او اقتصادي مسائل مطرح دي ک نور څه مشکل سره
کمیسیونو تم تقریبا ورته خبر دای خو مگر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې وسه ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب ریسبان لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مګر رئیس د پارلمان غوښتل چې ځان ته وسوان دي ورانه ولې په کمیسیونو کې کنه رئیس پارلمان دي چې په نظر خلک
هم فکر هم
مزري او نور دوستان چې نور ولایت څخه دي چې موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی غوښتل چې په دې کمیسیونو کې خپل نفر د رئیس پیسې پتا کې یو مرتبه دولري چې د اجنډا پاک لا دوی په ګټه تصمیم بدونی
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسیونونه په ولسی جرګې کې ډیر علاقمندان لري هر څو غوړي چې دغه رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل څه
مونږه کمیسیونو چې ډیر علاقمندان لري دوی د دې لپاره ته د لوال نه دي چې لاسې شاته پیسې پیدا کړي شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوس پیدا کړي مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر التزی لوزوت اخلي د کمیسیونونه چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسیون دلاره نه خج د خدمت جوګه شي د خپل ولوز لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کی شما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو ماته کوله مې غلای خو خلک غواړي چې مطرح وسی خو کار هم کوي چې مزه ماری بودجه کمیسیون البته شبکې سایب عضویت پیدا کی نو هغه نسبت زمان شرط زغلی توپ نه لرم دیره پروژه اخیسته شي د وزارت مالیه نه په بودجه کې زای بزای کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اخن ولایت یا ته ولسوالی ته یو څو پروژه زای بزای کې هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه ډېرې پروژه ونی سي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوي چې به درای وخت خلک نه دې لپاره چې
ولی منافع هم کې د اقتصادي او مالی منافع هم
کې شاید دنه پکې راشي دا شایم راځي یعنی زمینی او مګر اصلا هدف دا چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وي
ولی یو شمېر وکیلانو ویل دي چې په ولسی جرګې کې هغه کسان چې ډېر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډېر لري هغه پیاوړ ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیسیونونه ځینې کمیسیونونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافقه است
پارلمان ته شاس وګرازی غوالي چې د علاوه دین چې د یو عضو په حیثیت کار کوي ریاض ستون او اخري هیئت اداري ته ځان کاندید کی چې نورم در رشد وکي او یا خدمت وکي نو زمند پارلمان خصوصا د دموکراسي نظام هغه نظام چې متاسفانه درته وایم چې هغه خرج ډیره پیسې لري هغه کوي چې ډیر رشد وکي پروسم دا راته ماته کاری پر دموکراسي دغه ته وایي نو کوم خرج پیسې لري یا امکانات لري دوی کولی زیات رای وخت خلک کنه د پارلمان تلاشي د پارلمان کولی شي خپل دوستان ته قناعت ورکړي د غوین رای وخت یو کمیسیون کې راشي یعنی هم سیاست د پاره د کار کوي هم د شهرت د پاره د کار کوي هم د خپل منافع د پاره خلک تل ترسره کوي
راتلون کو څو ورځې کې ولسی جرګه په دوبي پرخصته یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شو خو د تاسو د کار له پایل څخه د تیریږي او یوازې د ولسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجالونه چې موږ تاسو پرې بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت ګڼئ کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه دی کړی
دا واضح خبره ده نه یوازې زه ځان ته هغه بولم شي مزال مقصر بولم چې ما اون شکایت وکړ چې یو ښه کار وکړي وطن نه پاره د پارلمان نه پاره د ملت نه پاره اکثریت پاکستان هم په دې فکر دی دوی هم پوښوي چې په دې اتیا یا بنځو اتیا ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کولو ست خپل خلکو ته اکثره وکسبان په دې متاثر دي متاسف دي او پښیمان دي چې دغه جزان وری داسې راغی روزه مجدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کړم چې مونږ مخلرو موږ بشو کولای دغه کمکاري چې نو شو یا مو کار وشو کولای د پاینده کې جبران
شاوخوا سل طرح د قانون تاسو ته د تصویب لپاره انتظار باسي دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونه سه آیا په همدغه چې مونږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ځواب ورکړي کم د کفایت کې
خلکو ته مونږ ځواب نه لرو تر اوسه نو مونږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده تعطیلات په دې معنی چې مونږ ورزو د ماکینو د مشکلاتو د اورېدو لپاره د ولایتو کې د حکومت نظارت لپاره دې ته مونږ تعطیلات وایو اکثر وکسبان په دې فکر دي چې مونږ خپل ورس ځواب نه لرو او زم دغه شی وایم نو مونږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکسبان د شنبه پورې دا تصمیم ونیسي چې باید لار نه شو رخصتای ته وکړي چیرې لار نه نو رخصتای ته نه دلته به امکانات شته چې اقلا یو میاشت یا دو هفته مونږ خپل رخصتای وزنده او داسې یو دوه درې عمده کارونه ترسره کو چې موږ زموږ ولس لکه امیدوار شي واقعا د وکسبان متکار
عرفان صاحب د سوریا غوي په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو شاوخوا تی ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیریسی ودی هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغانۍ هر وکیل معاش اخلي دا که چیرې حساب کو د ورځی شاوخوا 2 میلیون افغانۍ تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دې اتیا ورځو کې څه باندې 135 میلیون افغانۍ کیږي فکر نه کوئ چې 135 میلیون افغانۍ اسې دا څه خبره په باد هوا باندې تللی
دا خو خلکو د انتقاد او دغه نیوکه په ځای دی او وکی سیبان هم پدی پود دست نه چیز در ناسی ما شخل نه پوچه ولی دستی کیگی ولی متاسفانه کم تصامیم چه پالمان نیولی کیگی نو ده جمعی تصامیم ده جمعی پدی مانو شه ترسو چه پنزوز جمعی ها تصمیم اونیسی یا کار اونیکی یا وادی کار نیشی که دهی مون انفرادی خپل حلی زلی وقی پدی اتیا ورادو که چه ده وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیتا چه ده مشکلات او ده جنجارونه نور پریدی او راشی سمون په اصلی اجنده باندې کار کو ولی متاسفانه غیستی خبر شما در توکه نو خلک در خبر زرد غیستی او بلل او دوی مستر الله سرانه که سمون یک کار کو
اوز دغا پیسی چه تاسو مصرف کردی دی یا دغا ماشینم شخصی دوتا پا کم نظر گوری
شخصی نگانه ما در طویلی که زه کل چیزم پارلمان تا پا یو خین نزم در خدمت او در کار در پارزم زات نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي دی نه غوړ
کار کړي نه نه خیر او د کار د نگانه چې مون کار نه کړي نو مګر ده هم باید فکر وکړي زمو خلک یقینا چې مون پکې مخسر او هغه یو د انتخابات هم یو جز د مون کارونه څخه دی
خو دومره د انتخابات
یعنی او دوه سړي د منند سره
اتیا ورځي
خپل په شیل ورځي یو میاشت دغه کار کړي د بشاد چار کې هم زم د توکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت زم کارونه په اشرافونو کې چې د سپالاسو دوره افتتاح وه په هغه کې تقریبا سلوي ختورځي مونږ دغه جنجالو کېخته وو خو دې کې لیک د خبر لیک زیات شو یعنی یو اجندا کاری زم مونږ هم دغه دی یعنی په دې باندې مونږ ماش کې دې چې واخ هر کال مونږ د هیئت د انتخابات کوو نو یو هفته دوه هفته در بر نیستی نو پا دیست خوابات مون باید ماشوانه خلو
ام دیتا تا تیو راست پا پام چی دا کارم سنگ پر مخت لاری تاسو پا ولسی جرگه که دا وکیل پتوگ افتخار کوایی که بل احساس لاری
افتخار رو نکوم تروسه او تاسف هم کوم چی متاسفاره مون اون شکالش یو که کارو کدی وطن پر او اقل نا خپل منزی مشکلات حل دیر لک وقت کی نوزه بیادی تو مدوارم چی پا راتلون که اجلاس او کلونه که وکه سبان اوس په خپل هوښ او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښتنه کوي دا زمون کار تر اوسه پورې غلطه او مونږ غلط روانو نو کوم هوښ کال اپراتور کې کارونه کوي دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې پراتونکو بحثونو کې پتیر په عمومي غونډه کې دا یاد کوي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړې دي د دغه پران ډیر کم کار کړی دي
مونږ خو په شخصي مجالس کې مخکې مطرح کړل خپل مینس کې جره دغه ما چې مونږ تاسو اخلو مونږ ته روانه ده نو پراتونکو هم د بس دوام وکي خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ماده تویلې زار او رازلته زما بل کار نه لرم و غیر دی وکالت نه تجارت درم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چې تا وکم بس غیر دی خالي وکم دین دې په راغلم چې کار وکم نو دې کې زما ست تفصیل چې خپل ماش ورکوم بي تا
دا کوم چې تفصیل لول دغه مخنه نسی تاسو دغه دغه وخت چې به تفصیل
مون جنجال شپه ورس خلکو سره جنجال کې و چې خلکو مون خرد کوته وزرونه وګه کوته ورغلو چې بس دې د پرمان پلمون مشنه وای ولی متاسفانه چې نه خپل راغی مسا
ډیر مننه
خبره
کوله
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام لایوی اونې ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ول یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي
کچا یو معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي
د دې عقدو پایلې څه کیږي
موږ بد لخپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زما علم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم
او هغه ځوانان چې زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستل شي
زموږ ځوان باید په خوانځي کې او په کورنۍ کې داس دکی چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کړي
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
عقده هغه غوټی دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمه مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت دی چې په زړه کې پیدا کیږي چې لا داسې چلن سره مخ شي چې تمایل لري محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي دا د ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکړل شي او د عقدې وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان انتقام اخیستلو ته وهڅوي لیکوال ډاکټر محب الله زغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقدې پیدا کیږي
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره کچېرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او کچېرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک ولا زما په قدر نه پويږي دا خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوی وي بل مسله زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته د غچ خستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي دوی همداسې روږدي کیږي همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي نو کچا یو معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي
دا میدان وردګو سیدونکو عبدالحق سلامزوی وای هغوی چې عقده کوي ډیر کله خپل ځان خرابوي او دا ډول کسان هغه انرژي چې د ځان په لوړولو کې باید مصرف کړي د نورو په تخریبولو کې مصرفوي
ګوره دغه اوس وختو کې ډیر وخت داسې پیښې کیږي چې ځینې خلک ځینې ځایونو ته کامیاب شي بیا یو واسطه یا بل څه مسله را پیدا شي بل نفر هغه ځای ته بوزي نو دغه ځای کې د توقدار پیدا کیږي دا چې بیا وروسته د داس ذهنیت ور سره جوړی شي نور لدی وروسته رښتیا ماته کار نه پیدا کیږي دغه حال دی په دې شکل باندې دای ماتیږي کله چې مات شي بیا د پراتن کې نور خپل انرژي د خپل کوم تحرک چې ور سره د لاس ور کوي چې د لاس ور کوي بیا هغه سړی په خو نشي درېدل بل وار بیا نو وظیفه ته نه اپلای کولای شي بل وار شي وظیفه ته هڅه نه کوي کله چې دا پیښ وین دا ستاسو په ذهن باندې تاثیر کوي چې په ذهن باندې تاثیر دا لتا سره یو وخت شته کله چې دا څه پیښ وینې دستي دې په ځړه کې بیا غوټه بیا راپورته کیږي چې دا راپورته شي نو بیا په یو شکل باندې تسل ډول غواړي په ځړه کې دی هغه سړی ته کرکره پیدا کیږي او همدغه یو تاریخ جان چلان کوي کچیرته د وسپې ورسی کې دا شي فزیکی برخورد مر سره وکړي
عبدالحق سلامزوی په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو توهین او وهل هم د دې سبب بولي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي چې وروسته بیا د دې عقدو د سړولو په اړه هم سوچ کوي.
ځینې داسې دي مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي. کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو ده ته ښې پایلې لري، خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه ده ته وقته راپیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغه سوال بکوم، هغه سوال بکوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و، زه زورول شوی وم، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چای وباس.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و، هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، ما نو په شخصیت کې ستا نه ما پاکستان د خبرې ما پسې کړې وله چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم، او بعد له هغه نه چې بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوه کړی یا څنګه راته، بیا مې له حول ولاکه چې بیا مې زه ورسره کینه مې ډېر وخت نه اخیسته نه، هماغه ساعت ډېر جذبه کوم دمانه لري او نږدې وای بیا به موږ مې عکس العمل عمل ورښود.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساساتي کېږم، کولی شم هر څه کار وکړم، یا ونه انتقام وړم واخلم چې یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده، هر وخت چې د چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کېږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زمات له ماچو ژو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا درله مات کړم.
د ډاکټر محب الله اعظم په نظر د عقدې د ورکېدو یو لاره ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو وړو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي، ورځ ور باندې توره شپه شي، نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هېره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هېڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي، نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ځوانان ولی عقدې کیږي، د عقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالی کولای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، ولې ځوانان عقدې کیږي؟ یعنی کوم عوامل سبب کیږي او له کوم ځای را پیلېږي؟
له بده مرغه باید ووایم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معارف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقدې خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړه، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشنه عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیگی، اذیت کیگی، روانی او فزیکی او جنسی اړخه غوی په خپل وخت کې نس کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښه نه کوي، او بیا چې کله ده ته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنه چلوي، یا مثلا کله چې قمندان سي بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشۍ ته شروع وي، یا مثلا لس پنځلس نفره په یوه خونه کې مثلا ماشومانو وژني، انسانانو وژني، حتی څاروي وژني. دا د دغو د هغو خشمونو په اصطلاح پړسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پړسولي پړسولي پړسولي، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو اخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو اخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نورو ته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې له رسنیو نه لار جایڅه کوي داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورئ، د غوسې د نه کولو پیشنهاد مو چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بلاخره کیږي، دا مسایل بلاخره له انسانه کیږي. اصل مسله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یو ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
سره د تاند څنګ خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Yeah, I don't care.